د مشال قدر من اوریدونکو د نن ورځې په سهارنۍ خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو هرکلی کوم. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د ترنګلتیا او باوجود دوی غواړي امریکا سره ښې اړیکې ولري. په یو بل مهم رپورټ کې به درته وایو چې د پاکستان نه افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې. دا ادعا د کډوالو د پاره د نړیوالې ادارې UNHCR ده. نور موضوعات هم لرو چې به تر وروسته وایو. خو دا ګړې خبرونه اورو د ملیحا میرزاده نه.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. پاکستان وایي د امریکا سره ښه تعلقات ساتل غواړي. افغان ولسمشر او د ترکیې وزیر اعظم د ترهګری خلاف د سیمه ییزې ګډې مبارزې په ضرورت ټینګار کړی. او امریکا او ایساف په افغانستان کې د تیرې ورځې د برید غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي له امریکا سره ښه تعلقات ساتل غواړي او هیله ده چې د ولسمشر اوباما د انتظامیه په نوې دور کې به دا اړیکې نورې هم ښې خواته لاړې شي. دا خبره تیره ورځ په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وکړي. نوموړي زیاته کړه له اوباما انتظامیه سره په شریکه کار کول غواړي.
یقینا منگ اوباما انتظامیہ سرا پشری کا کارتا لے والیو. پاکستان غواڑی چی امریکی سرا خط تعلقات ولری او دا غرنگ دا امریکی ہم دا خواہش دے. دا ٹک دا چی دا دوان ملکون ترمیان تعلقات مختلف وقتوں کے دستوں سخارا تیر شوی دی او دے کی ایو نکتا ڈرون ہم دا. خو منگ واڑو چی دا تعلقات دوامدار ساتلو دا پارا دے دا مسئلے یو دا سے حل راو باسو چی دوان تا دا قبل ول وڑوی.
نوموړي ویل چې د رواني میاشتې په 12مه او 14مه نیټه به په اسلام آباد کې د وزیرانو په کشته 1200 هیوادونو غونډه کیږي چې د نشئی توکیو د مخنیوي په اړه به په لارو چارو بحث وشي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي د پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدلو لړۍ په دوروستیو کې تیزه شوې ده. د زیارت په ورځ په پېښور کې د UNHCR افغانستان او پاکستان چارواکو د کډوالو د ستنېدلو د پروسې څارنه وکړه. په دې موقع دواړو خواوو افغانستان ته د افغان کډوالو په خپله خوښه د بیرته ستنېدو په اړه خبرې وکړې. په پاکستان کې دا مهال هم 14 لکه قانوني افغاني کډوال ژوند کوي او په روان کال کې 2500 کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. د پاکستان د کډوالو وزیر انجینیر شوکت الله وایي دوی غواړي افغانستان کې سوله راشي او کډوال زر بیرته ستانه شي. د سوات سره تعلق لرونکي د ملالې یوسفزای پلار وایي د هغه خلکو مننه کوي چې د هغې حمایت یې کړی او پر هغې د برید غندنه کړي. د برتانیې د کوین الیزابت هسپتال نه ضیاءالدین په ویډیویي پیغام کې وویل چې هغه چا چې د ملالې د صحت لپاره دعا کړې او د هغې د عظیم مقصد حمایت یې کړی شکریا یې ادا کوي. نوموړي د ملالې د مبارزې په اړه وویل:
Her voice is the voice of the people of Pakistan and all down children.
دیوای د هغه आवाज د پاکستان د ولس او د نړۍ د ټولو محرومه ماشومان आवाज دی. ملاله او د بشري حقوقو خزینه فعال دي باید پسندیدګي او مخلصانه ډول واوریدل شي. نو موري ویل چې د ملاله صحت په خکیدلو دی او د ټولو پیغامونو او توفو لپاره د خلکو مننه کړې ده. د زیارت په ورځ سعودي عرب انتظامیه په هیواد کې د نشئی موادو د قاچاق په تور د یو پاکستانی سړی نه سر جدا کړ. د سعودي د کورنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي منور خان د ریاض په کینګ خالد هوائي میدان کې ونیول شو چې په کلمو کې هیروئین موجود وو. بیان وایي خان د جرم اعتراف کړو چې په خلیجی ریاست کې سزا مرګ وي. د دې سره سخ کال په سعودي کې د مرګ د سزا تقریبا 60 کیسونه مخې ته راغلي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیره ورځ له غرمې وروسته د انډونیزیا د بالی په ښار کې د ترکیې له وزیر اعظم رجب طیب اردغان سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لویو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې د رول او په سیمه کې د مشترکو امنیتي ګواښونو پر خلاف د سیمه ییزو همکاریو په باب خبرې اترې وکړې. همداراز افغان ولسمشر د ترکیې وزیر اعظم په دې کتنه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ درې اړخیزه ناستو د موثریت په اړه خبرې وکړې. بل خو افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل پر ډانچه نیوکی کړی دی. په انډونیشیا کې د جمهوریت په اړه جوړه غونډه کې کرزی ویل د ادارې اوسنۍ ډانچه غیر جمهوری ده. نوموړي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 15 مستقل غړو هیوادونو جوړ سلامتی کونسل په هیڅ ډول زموږ استازیتوب نه کوي. د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هم د کونسل په واک نیوکی وکړي چې د شامی شخړې په لړ کې د ادارې لخوا د کاروایی نه کولو مثال یې ورکړ. امریکا تیره ورځ د افغانستان په هلمند ولایت کې د ترهګری برید غندنه کړې ده چې پکې لس افغان ولسی وګړي ووژل شو او نور یو شمېر پکې زخمیان هم شول. دغه پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې د واده ګاډۍ د سړک غاړې خښ کړل شوي بم سره وجنګېدلو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د نښه شوو کسانو د کورنۍ سره غمرازي کوي او د زخمیانو د مکمل صحت ترلاسه کولو دعا کوي. سفارتي بیان زیاتوي د ماشومانو او ښځو په ګډون بېګناه ولسي وګړو باندې د برید کولو سره وسلوالو یو وار بیا دا ښودلې چې د خپلو افغانانو امنیت او حفاظت څومره بې اهمیته ګڼي. بل خو ایساف هم په هلمند او زابل کې د سړک غاړې چاودنو غندنه کړې. د ایساف کمانډر جنرل جان ایلن ویل د بېګناه کسانو دغه وژنه ښایي چې وسلوال انساني ژوند ته څومره کم اهمیت ورکوي. امریکا سرګنده کړې چې ایرانی الوتکې د سارنې یو غیر مسلح امریکایي ډرون باندې ډزې کړې دي خو لګېدلې نه دي. دغه ډرون د خلیجي هیوادونو د الوت په نړیواله سیمه کې پرواز کولو. امریکایي چارواکي وایي دغه پیښه په 1 نومبر مخې ته راغله چې تر زیارت یې انکشاف نه کولو خو په اړه یې رپورټونه رابرسیره کېدل شروع شول. د امریکا د دفاع وزارت د پینټاګون ویان جورج لیټل وایي دوه روسي جوړ SU-25 ماډل جنگي جازونه د ډرون مخه ونیوله او پرې مرحله وار ډزې وکړې. او د شامی اپوزیشن مشران وایي د مشرتابه یو نوې او پراخه ډلې د جوړولو په لور یې پرمختګ کړی دی. تمه ده چې نن به په دوحه قطر کې د ډلې جوړولو په باب نورې خبرې وشي. امریکا او د اپوزیشن نورو غربي او عربي ملګرو د یو متحد اپوزیشن ډلې د جوړولو ملاتړ کړی دی چې په پکې هغه یاغیان او فعالین نمایندګي کوي چې صدر بشار الاسد د رژیم خلاف جګړه کوي. یاده ډله به پوځي کاروایی د مرستې تقسیم او د انتقالي حکومت تیاری منظموي.
سلام پختونخوا
په سلام پختونخوا کې درته هر کله وایم. نن د جمعې مبارک ورځ او د 2012 کال د نومبر د میاشتې 9 نیټه ده. که تر پای را سره وي نو وابوره. پاکستان وایي د ترنګلتیا او باوجود امریکا سره ښې اړیکې غواړي. د پاکستان پوز په باړه کې عملیات پیل کړي دي. دوران کارو مرکزونه یې نړولي او 25 مشکوک کسان یې نیولي، خو ځایي خلک وایي د عملیاتو د وجې دوی هم سخت اندېښمن دي. په هنګو کې د ټرانسپورټرانو د هړتال د وجې خلکو ته ستونزې پیدا شوې دي.
سړو باندې رستې جی خلکو لاړ دي، ګاډي نه ملوي، ټرانسپورټ باندې ډېر مشکلات دي جی. مرلس بیمارانو ته تکلیفات دي، ماشومانو ته تکلیف دي.
د پاکستان نادره اداره لورسو یتیمو ماشومانو ته شناختی کارتونه ورکوي. د دې خیر ادارې مشر وایي دا ښه ګام دی. په پیښور پوهنتون کې د طبیعي آفتونو په اړه 2 ورځنۍ نندارتون پرون پای ته ورسید. په دې اړه هم رپورټ لرو. او په خیبر پختونخوا کې د کلچرل ډایرکټر د جوړېدو په اړه هم رپورټ لرو. تر سره اوسه خو په سر کې ورزو. اسلام آباد ته زمون همکار رابعه اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. رابعه، داسې اوریدل کیږي چې د اصغر خان په کیس کې د پاکستان سترې محکمې خپل وروستۍ پریکړه راولې ده. په دې کیس کې څه پرمختګونه مخې ته راغلي؟
نجیب، سپریم کورٹ اصغر خان کیس تفصیلی فیصلہ جاری کړ چې پکې ویل شوې دي چې جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ او لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ اسد دورانی د فوج د بدنامۍ سبب وګرځېدل. دا د دوی انفرادي فعل دی او د دوی خلاف کاروایی وکړی شي. په دغه فیصله کې ویل شوي دي چې استخباراتي ادارو کار الیکشن سره جوړول نه دي، بلکې د سرحدونو حفاظت کول دي. او نجیب، په دې فیصله کې دا هم ویل شوي دي چې صدر د ریاست مشر وي. صدر که هر سره وفا ونه کړي نو د آئین د خلاف ورزي مرتکب شي او نه ورنه دا ځای ورکوي چې دې د یو ګروپ حمایت وکړي. دغه رنګ نجیب دا هم په دغه فیصله کې وویلی شو چې ایوان صدر کې که سیل وي نو په فوري توګه دې بند کړی شي.
صحیح د دې ترڅنګ رابیا د کراچۍ کې پرون چې د رینجرو د هیډ کوارټر په وړاندې کومه چاودنه شوې ده په هغې کې څه نوي پرمختګونه مخې ته راغلي؟ آیا د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې؟ آیا د دې پېښې پړه چا قبوله کړې؟
او نجیب په کراچۍ کې چې 13 ورځ کم خودکش بریډ شو په رینجرز په هیډ کوارټر نو د مطبوعات تر مخه چې په دغه بریډ پړه طالبانو ملا فضل الله ډلې قبوله کړې ده او ویلي دي چې د ماکه د اخی د ملګرو گرفتاری په هغوی تشدد او د وژلو چې دی هغه بدل دی.
صحیح. او د مرګ ژوبلې وروسته شمېره څه ښودل کېږي؟ پرون تر ناوخته پورې ویل کېدل چې په دې کې دوه کسان وژل شوي او 13 ژوبل دي.
او دغه رنګ نجیب دا درې کسان دي د رینجرز چې دي هغه چې دي هغې چې دي هغه وژل شوي دي پکې او د یو درزن نه زیات چې دي هغه تخمیان دي.
ډېره مننه د مشال ریډیو همکار عربي اکرم خان وه په اسلام آباد کې.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې پپاو کم یو لس بجو اقتصادی نړۍ پپاو کم دو بجو د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو.
دا زمونږه اونیز پروګرامونه چې نن به اوري. اوس هم یو بل رپورټ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان وایي دوی د امریکا سره ښې اړیکې ساتل غواړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ترنګلتیا او باوجود دواړه خواوې د یو بل سره کار کولو ته لیوالې دي. نوموړی ویل پر دغو ترنګلتیاو د دواړو خواوو مشران کابو موندلی شي. د ویل چې په خپل اونیز خبري غونډه کې خبرې کولې. همدارنګه زیاته کړه چې د بنگلاديش او چین سره دوی ښې اړیکې لري. د همدارنګه د مولا فضل الله په اړه هم څرګندونې کړې. تفصیل یې د ریاض مساخل په ریپورت کې اورو.
د خارجه دفتر ودانې کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان معظم احمد خان د دې خبرې پخلی وکړو چې خارجه وزیر هینا ربانی کربا د جمعې په ورځ د بنگلاديش سفر کوي چرته چې با نوموړی د دغه هیواد وزیر اعظم ته اسلام آباد کې کیدونکي ډی 8 ملکونو غونډه کې د ګډون بلنه ورکوي. ویان د پاکستانی حکومت لخوا براک اوباما ته په دویم ځل د امریکې صدر جوړېدو باندې مبارکي ورکړه او وی ویل
یقینا موږ اوباما انتظار زامی سره په شریکا کارتا لیواله یو. پاکستان غواړي چې امریکای سره ښه تعلقات ولري او د غرنګ د امریکای هم دا خواهش دی. دا ټیک دا چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات مختلف وختونو کې د ستونزو څخه راتیر شوی دی او د دې کې یو نقطه ډرون هم ده. خو موږ غواړو چې د تعلقاتو دوامدار ساتلو د پاره د مسلې یو داسې حل راوباسو چې دوه ته د قبولولو وړ وي.
د پاکستان او چین د تعلقاتو په اړه معظم احمد خان زیاته کړه چې دا په هر ازمایش پوره ختلی دي او راتلونکي کې به د دواړو ملکونو تعلقات نور ښه کولی شي. د مولا فضل الله په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ویان وینا وه
موږ د فضل الله په اړه کاغذات شریک کړي دي او دا مو افغان او اساف چارواکو ته ورکړي. تر څو چې د مطبوعاتو خبره ده ما ته پته نشته چې هغوی څه وایي. خو موږ په دې معامله د افغان او اساف چارواکو سره تماس کې یو او د هغوی لخوا موږ ته د دې مثبت ځوابونه هم ترلاسه شوي.
د موظم احمد خان وینا وا چې د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه به اسلام آباد کې د وزیرانو په کچ د نشه ییزو توکو د مخنیوي په اړه یوه غونډه کیږي چې پکې به د افغانستان، چین، هندوستان او ایران په شمول د سیمې ملکونو وزیران ګډون کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي چې د چهارشنبه له ماښامه د باړې په برکمبرخیلو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ساتیرو د ځایي تنظیم امر بالمعروف ځینې مرکزونه نړولي. مشکوک کسان یې ترې نیولي دي او تښتول شوي کسان چې د وسلوالو په ولقه کې وغه هم خلاص کړي دي. د تیرې اوږدې مودې راهیسې د باړې په زیاترو برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو وایي چې د عملیاتو د وجې دوی ته هم ځینې ستونزې پیدا شوې دي. زموږ همکار د لوړګینه دا رپورټ را لګلې.
د خیبر پولیټیکل پوزي چارواکي وای چې د خیبر ایجنسی د باړې په برکم برخیلو سیمه کې پوزي عملیات پیل کړی دی. دوی وای چې په دې سیمه کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر تنظیم 15 مرکزونه وران کړی دي او یو شمیر شخصي بندیخانی هم رنګولې دي او 25 مشکوک کسان یې نیولې دي او یو تختول شوی تن یې د اغواکارونه رخلاص کړی دی. د برکم برخیلو سیمې د خلکو په وینا د دغو عملیاتو کرفیو لاملا د یو شمیر ستونزو سره مخ شوی دی. په دې حق لباندې د یادې سیمې خلک مشال ریډیو ته وایي
بس مشکلات خود را اینا د دلیار بندش کنه و دور غوری و چی چی میگنه حال بولر زرن در تکلیف که شده گور یا در مشکلات حال بخول و خوب و دیر دیر مزیل که ای گنه
زمانی میگونه سلام کلا تیرا پرشن شده ره کنه ایمانا تکلیف تا بیمار تکلیف تا ایمانا چینا تکلیف تا آلیو شای تکلیف تکلیف رو کم یک بیتا خیل تماتر پانزوی که با دیر شده سر ریگولا پا دو سا رو بگل ری
نوست خود دست حرات که نه خلق دی وجرو نه وطنشی نه در خلق نه وطنشی کل پا وجرو که بند نه در پرون اطلاشی و در خلق دستی چه دیر در بیماره وره مشکلات تا مخشوی
دو خیبر هاوس دو چارواکو دو وینا تر مخی چه حکومت برکم برخیلو تا دو پوزی عملیاتو نکولو پا بدل که کم شرطو نوراندی کردی و هغه پورا نکدل نو زکا امنیتی زواکونو دل تا عملیات پیل کدل. یاد دیوی چه دو باڑی پا زیادتر برخو لکه سپاه ملک دین خیل اکا خیل او شلوبر که دو تیری اگده مدی رئیسی دو لشکر اسلام و سلوال دل پر زد پوزی عملیات روان دی. خوب دی رستیو که پوز پا برکم برخیلو که هم عملیات تر سر کدل. دو ویل ورد دا چه دو باڑی پا زیادتر برخو که وز هم کرفیو دا او طولی تعلیمی اداره رختونونا او بازارو نپکی تردلی پراته دی او دو بدمنه لامل تره پا زرگون خلکو خپل کده هم وستلی دی چه دا محالی پا جلوزو کدوالو کیمپ که دیره خلک جوند کوی.
دا سوزمنګ د همکار ریپورت اوریدو. بیا هم په قبایلی سیمه کې پاتې کیږو. د هنګو اوسیدونکو وایي چې ډرایورانو په کاربندۍ لاس پورې کړی او ګاډي په خبر ته نه وړي. بل طرف ته د ډرایورانو وینا ده چې حکومت چې کومه نرخنامه دوی لپاره ټاکلې ده په هغه نرخنامه باندې دوی عمل نشي کولای ځکه دوی په کې تاوان دی. دا نن درې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د پاکستان سترې محکمې د سی این جی بیه راټیټه کړه او همدارنګه د کرایو نرخنامې هم ورسره راټیټې کړلې. زموږ همکار د سیمې نه دا رپورټ را لېږلی.
پہنگو کے ڈرائیوران دا سرکاری کرایہ ناموں پر خلاف پہ احتجاج دی. پسیما کے دا فلائنگ کوچ ڈرائیوران دا اتحادی لخوا دا اعلان رستا ٹول گاڑی پہ مکمل توگا ولاڈ دی اور خلق نو اڑلے کی گی. دسیمی خلق واش دا دیلا واج دوی سخت و مشکلات سرا مخشوی دی.
جو نیت ناما دے دا ہنگو سیدون کے ساٹو با نیرست جی خال کو لار دی گاڑی نمی لے جی ٹرانسپورٹ باند دے دیر مشکلات تی جی مرلے سا بیماریانو تا تکلیفات تی مشکومانو تا تکلیف تی.
دا ہنگو فلائنگ کوچ اٹے سخا کو خارڈ پہ خوار راول پنڈی تل اور نور مختلف سیمو تا گاڑی سی اور مسافران د تک را تک لپارا پا اڈا کے قریب 300 گاڑی موجود دی. دا ٹرانسپورٹ اتحاد مشر رضا خان مشال ریڈیو تا اویل چې د حکومت لخوا د کرایہ نامو د نیوی فیصلے په وجہ د دوی په کاروبار منفی اخیس پر وتل دی.
حکومت نن مسر جوړ وکړه چې یی سیرا توسو د چمل سب ریټ ولا دی وکړه کوم اوس مو کی خبر نه شر کال 200 روپیه لګی درې نه کرا نو مو په مخه باندې نن دې سره احتجاج ستونه نه احتجاج شو کوي خو چې کله یو سره مزدوری کوي او تاسو جوړی کی نن نه کوم نه ګوري پور چې ودره ولې چې اور دا نه لیکل چې ار تعال وکړه.
واضح دی چې پسیما کې اکثرا ډرایوران د تلو پر ځای خپل ګاډي په سی ان جی باندې چلوي. د اتحاد مشر دا وینا و چې سی ان جی په نرخونو کې د کمی وروسته دوی هم په کرایانو کې تر 150 روپو پورې کمی کړې وه. په دې اړه موږ چې کله انتظامی چارواکی ای سی او اختر منیر نه وپوښتل نو په ثواب کې مشال لړیو ته صدا سي وویل
هغه حکومت ته اپلیکیبل نه رکړه زه خو د ریجنل ترانسپورت اتارټیز ما تختم کړه نو هغه 72 پیسې پر کیلومتر دی د سی جی لپاره. هغه باندې چې کله موږ کلکولیشن وکړو کرایه نه چې دی هغه لیول ته موږ راوستي چې کوم مطلب داری د سپریم کورټ او پاکستان د حکم مطابق چې دی هغه موږ عمل درآمد هم وکړو او دوی تم اوی چې د دې نه زیاتې نه اخلي ځکه چې دا یو عدالتي حکم هم دی او سرکاري آرډر هم دی.
واضح دی چې سرکاري نوې کرایې کوهاټ ته 100 دیش ټلته 8 دیش راولپنډي ته 120 پته او په خور ته 80 روپې مقرر کړې شوې دي. د اتحاد مشر رضا خان تر مخه په کرایانو کې تر 100% پورې کمی شوې ده. نوموړي وینا وه چې دغه احتجاج به د حکومت د نوې کرایې د لګولو د فیصلې تر واپس اخستو پورې جاری وي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د پاکستان د هویت ثبتونې اداره نادر یتیمو ماشومانو ته نشراختی کارتونه ورکوي. د دغه کارتونو د ترلاسه کولو نه پس په لوارث او یتیم ماشومان په پاکستان او د پاکستان نه بهر سفر کولی شي او په دفترنو کې به په اسانه کار روزګار پیدا کولی شي. د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی چې د یتیمو او لوارثو ماشومانو او ځوانانو پالنه کوي د نادر په پریکړه خوښي ښکاره کړې ده. د اسلام آباد نه رابی اکرم خان د نور تفصیل سره.
د نادرا لخوا جاری شوی بیان تر مخه نادرا بالا وارث ماشومانو ته د نادرا آرډیننس 2000 د سیکشن 9 په تحت با کمپیوټرایزډ قومي شناختی کارت جاری کوي او د غرنګ د یتیم خانو رجستریشن عمل مکمل دونه پس یو یتیم ماشوم با آئین کې ورکړی شوی بنیادی حق نه محرومه نه پاتې کیږي. یتیمانانو د نادرا د فیصلې په اړه د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي او وایي چې اوس په دوی په ملکی او بین الاقوامي کچه د ژوند په مختلفو برخو کې حصہ اخیستی شي. د کراچۍ په ایدی فاونډیشن کې دویش کلن شہزاد مشال ریډیو ته اویل چې دوی د نادرا په دې فیصله خوشاله دي ځکه چې دې سره به د دې د شناخت مسله هواره شي.
موږ هم دغه غواړو چې حکومت زمنګ شناختی کارډونه جوړ کړي چې موږ هم نور ملکونو ته لاړ شو او د ټولو نمخ کې پاکستان کې وګرځو.
یوش کلن مهدی عارف چې هغه هم په ایدی فاونډیشن کې وسیږي وایي چې د شناختی کارډ نه لرلو له وجې دوی اکثره مسلو سره مخ وي.
منگ چې چرته هم لاړ شو نو پولیس والا مو ودروي چې شناختی کارت دې چرته دی او وای چې د کراچۍ سره تعلق نه لري. تاسو د کوم ځای نه راغلی یی؟ دغه شان مختلف سوالونه رانه کوي. ایدی فاؤنڈیشن منگ تا تعلیم او هنر را کڑے دے کشناختی کارڈ میں جوڑ شی نخا نوکری راتا بہر ملاوی دے شی.
دا ایدی فاؤنڈیشن مشر عبدالستار ایدی مشال ریڈیو تا اویل چی اغوی پا دے فیصلہ خوشحال دی سکا چی ہمیشہ دلاوارسا او یتیم ماشومانو دا دے مسئلے لپارا غخپل آواز وچت کڑے دے او کدا کار وکڑے شو نو دا دیرو یتیمانو او لاوارس ماشومانو مستقبل با روخان شی.
بڑے ہوں گے تو گورنمنٹ نوکری حاصل کر سکیں اور سب کچھ کر سکیں.
چی دوی ستر شی نو سرکاری نوکریانې ورته ملاوی دی شي. دا د دوی حق دی او اصل پاکستانیان دي خو اوس به قتل پکار وی چې دوی کوم شرایط اخی دي. که د پلار نوم غواړي او نور څه نو زه تیار یم چې زه دې لوارث ماشومانو ته خپل نوم ورکم او که دا کار وشي نو ډیر به ښه وي او زه دوی ته مبارکي ورکوم.
د نادرا له اړخه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د لوارث ماشومانو شناخت مسله 2006 کال کې مخې ته راغلې وه نو د هغه وخت راسي نادرا د دې مسئلې حل لټولو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسر وای
ترکیه دین نه دیموکراسي راست.
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لارښود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دین زده کړې د افغانستان او پاکستان نه څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هنه ورتوي، عام ارواح په هنه ورتوي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د مشال رادیو دا نوې لړۍ احمد شاه اعظمي تفصیل په اړه وړاندې کوي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغانستان ته د مهاجرو د بیرته تګ لړۍ ګرانده شوې ده. دا اداره وایي د پخوا په پرتله اوس هغو خلکو ته چې بیرته هیواد ته راځي ښه شرایط او امکانات په نظر کې نیول شوي دي. فریده سیفی د نور تفصیل سره.
د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي چې له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته د افغانانو د راستنېدو لړۍ ګړندۍ شوې ده. په افغانستان کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان نادر فرهاد ازادي رادیو ته وویل
در حال حاضر عودت افغان ها از جمهوری اسلامی پاکستان و هم از ایران ادامه داره.
اوس مهال د پاکستان او ایران څخه د افغانانو بیرته ستنېدل ادامه لري. هر یو افغان چې په پاکستان کې نوم ثبت کړی وي او قانوني اسناد ولري او بیا بیرته افغانستان ته ځي نو د پخوا په پرتله ورته ښه امکانات په نظر کې نیول شوي دي. دوی د پخوا په نسبت ډېرې پیسې او امکانات ترلاسه کولی شي.
د روان کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نوې اسانتیاوې راستنیدونکو ته برابرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو این سی آر په خبر پاڼې کې د پاکستان د سرحدي سیمو د دولت د وزیر انجینیر شوکت الله له قوله چې د مهاجرو د بیرته ستنېدو له بهیر څخه یې کتنه کړې راغلي، دا ستراتیژي به په راتلونکي میلادي کال کې په لا پراخه بڼه په نظر کې وي او هغو افغانانو ته چې غواړي له پاکستان نا بیرته خپل هیواد ته ستانه شي لا ښه سهولتونه برابر کړی شي. نادر فرهاد ویل چې په دې نوو د مرستو بستو کې داسې مواد شامل دي چې یو راستنیدونکي کورنۍ کولی شي په اسانه خپل ژوند ورباندې پیل کړي او د هڅې د پاکستان او د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا په ګډه شوي دي.
تلاش رکیداری یونیسیار به خرج شده مشترکاً با دولت پاکستان
وروستۍ هڅه چې د پاکستان او یو این ایچ سی آر لخوا شوې د لارې خرچې ته د ډیرو پیسو ورکول او د خوراکي او غیر خوراکي موادو برابرول دي. د دې نویو مرستو په لړ کې د بیرته ستنیدونکو د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره یو اندازه غیر خوراکي مواد چې د دوی لپاره ضروري دي لکه کمپلی، صابون، لوشي او نور د کور ضروري مواد ورته برابرې شي.
افغانستان ته د مهاجرو د راستنیدو بهیر د پخوا په نسبت ډیر چټک شوی دی او کدا بهیر له تیر کال سره پرتل شي نو په سلو کې څلور ډیر زیاتوالی پکې راغلی دی. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ارقامو له مخې سږ کال څه باندې 2500 بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. زیاتوي چې د 2002 میلادي کال راهیسې څه باندې 3.5 میلیون افغان مهاجرو سره مرسته کړي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي.
فریدا هوت سیفی او د خبرونې په دې برخه کې یو سندره تاسو ته ورته. دا واسین سیلاب په واس کې مو غزل اوریدو. اوس هم نه نیمې بجې دي. ملیحه میرزاده په سټوډیو کې دا د خبرونو لنډیز دراوړی.
پاکستان وای د امریکا سره خې اړیکې ساتل غواړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په داروستو کې له هیواد افغانستان ته د کډوالو د ستنیدلو لړۍ تیزه شوې ده. ملالی یوسفزی پلار وای د هغه ټولو خلکو مننه کوي چې د هغې د مبارزې حمایت یې کړي. په سعودي کې یو پاکستانی کس ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور د مرګ سزا ورکړل شوې. افغان ولسمشر حامد کرزی او د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردغان د ترهګرۍ پر ضد د سیمه ییزې ګډې مبارزې په ضرورت ټینګار وکړ. بلخوا دواړه مشرانو د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په ډانچه تنقید کړي. امریکا او ایساف په افغانستان کې د تیرو ورځې د برید غندنه کړې ده. امریکا وایي ایران د سارنې په یو امریکایي ډرون ډزې کړي دي خو لګېدلې نه دي. او د شام مخالفې ډلې وایي د نوې مشرتابه ډلې د جوړولو په لاره کې پرمختګ کړی.
دا اوس مهال مهم خبرونه چې تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کړل. وروسته اوریدونکو سو کلتوري رپورټونه هم لرو. نورې سندرې هم شته. خو اوس کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار ریاض مساخیل د پاکستان ورځپاڼې لوستې.
نن هم کوم پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو هر ورځپاڼې د خپل خپل پالیسۍ مطابق اداري لیکلې ده. خو دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼو دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون او ډان خپل اداري په لانجمن خط لیکلي دي او وایي چې د حکومت او عدلیې ترمنځ د خو او شا دریو کالو کړکېچ وروسته سویس چارواکو ته خط ولیکل شو او دغه مسله حل شوه. اداري وایي چې دغه خط کې سویس چارواکو ته لیکل شوی دی چې د ولسمشر سره د جنیوا کنوینشن تر لاندې استثنا ده. خو بیا دې هم د هغه په ضد کسه قسمه کیسونه وي هغه اوس پر شي. او د پخوانی اټارنی جنرل ملک قیوم لخوا د مقدمو بندولو لپاره لیکل شوی خط نه لیکلې وګڼل شي. ادارې وایي چې د خط نه لیکلو په وجه پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت تر لاندې سزا کړی شو او د غرنګ د قانون وزیران هم بدل کړی شو. خو اخر حکومت فیصله وکړه چې دا خط ولیکل شي کوم چې د مفاهمت اړختای او خګام دی. ادارې اخره کې وایي چې د نړیوال قانون تر لاندې نخ کری چې یکدم د ولسمشر په ضد مقدمه شروع شي او تر څو چې د سره صدر ارتی دفتر دے تر هغه خو بالکل د دې امکان نشتا. البته چې دا مو د ختم شي نو بیا به ګورو چې سګیږي او د دې د پاره با ډیر وګد انتظار کول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپان خبر ادارې کې وایي چې سند بلوچستان او خصوصا خیبر پختونخوا کې د ترهګرې نوې چپو یو ور بیا خلک په یره کې مبتلا کړي دي. او بیا په 13 پیښور کې د خان رازق تانې سره نږدې ایس پی انویسټیګیشن په نخ کول نور هم اندېښمنه خبره ده. ادارې وایي چې تر اوسه د ترهګرې خلاف جنگ کې د قانون نافذونکو ادارو د غړو په ګډون لویخ زر نزیات پاکستانیان وجلی شوې دي. او بلدا چې د دې مقصد د پاره فرقیزې ډلې او ترهګر په یو ایجنډا کار کوي چې پاکستان غیر مستحکم کړي. د دې سره سره د دغه خلکو ملګری او مرستیال په بندوبستي سیمو کې موجود دي او په اسانه خپل هدف ته رسیدو کې د دوی مرستې کوي. ادارې اخره کې وایي چې د دې خلکو او د دوی د مرستیالو خلاف باید چې موثره کاروایی وشي. قانون نافذونکو ادارې د خپل وس نه زیات کار وکړي. سیاستوال د هم خپل ذاتی ګیلې مانی او خوخې ناخوخې یو وړخته کیدي او ملکی مفاد او امن ته دې پاملرنه وکړي. او خصوصا په داسې وخت کې چې د حسنیانو میاش نږدې ده باید چې د سکیورټي پوره پوره انتظام وکړي شي او حکومت ته د اهم ځایونو او تاڼو د حفاظت په ځای د عام خلکو حفاظت باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا انډیپندنت ورسپانل کې پر ملالې یوسفزای په حمله کې د ککړ مشکوک کس خور ل ملالې بخنه غوښتې ده. بلخوا واشنگټن پوز ورسپانل کې د بارک اوباما د دوم ځل لپاره تر ټاکل کې دوروسته افغانستان د آرام ساخېسته ده. نړیوالو رسنیو ته نن عبدالحی کاکړ کتنه کړې ده. راځي د دوړو مقالو لنډیسته وکشو.
د برتانی انډیپندنت ورسپانه وایي د هغ مشکوک کس خور چې قربان دي پر ملالې یوسفزای د برید تور دی ل ملالې بخښنه غوښتې ده. دی ویلی وروري کورنۍ ته بي عزتي ورانولې ده. د ورسپانې په وینا ریحانا حلیم په سواد کې له یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویلي ملاله د دې د خور په شان ده. پولیس وایي د ریحانا ورور عطاوله له هغو درې کسانو دی چې پولیس یې د حمله په تور د نیولو په لټه کې دی. ریحانه ویلی ورور یې یو داسې کار کړی چې د زغملو وړ نه دی. دی ویلی د خپل ټولې کورنۍ په استازیتوب د ملالۍ د ژر جوړېدو او په سواد کې بیرته د خپل عادي ژوند پیلولو ته هیله منه ده. ریحانا حلیم سی این این ټلویزیون ته ویلي د برید وروسته امنیتي چارواکو د ټول کور تلاشي واخیسته او دوی په خپل حراست کې وساتل. د دې په وینا د دې ماشوم په خېټو نو ځکه پرېښودل سوه، خو خاوند او نور خپلوان یې لا هم په بند کې دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د باراک اوباما د دوم ځل لپاره د امریکا د ولسمشر تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان د آرام ساه اخیستې ده. ورسپانوی د انتخاباتو سمدستي ورسته په کابل کې له خلکو سره چې کومي خبري سوي نو هغه د 2012 د انتخابات پر ځای پر 2014 رڼا واچوله. د هغه کال دی چې امریکایي ځواکونه به له طالب جنگیالیو سره د یوې لسیزي د جګړې ورسته له پلان سره سم له افغانستانه وتل پیل کړي او ټاکل شوی ده چې هم په دې کال کې به په ترنګلې او کړکیچنه فضا کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. افغان ولسمشر حامد کرزی چې له باراک اوباما سره اړیکې ترخه پاتې شوی له انډونیشیا هغه ته په ماته زړه د مبارکۍ پیغام ورواستولې. افغان ولسمشر ول هلمندې د باراک اوباما د صدارت په دوه موده کې به په دوه اړخیزه ګټو ولاړې اړیکې پراخېسي. حامد کرزی د قانون لمخې د دوم ځل لپاره د صدارت چوکۍ ته نسی درېدلای او تیره اونۍ په رسمي توګه اعلان وکړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د 2014 کال د اپریل په 15 نیټه ترسره کیږي. خو ځینې ناقدین ویره لري چې شایي په دې ټاکنو کې به هم د 2009 کال د انتخاباتو په شان درغلي وسی. واشنگټن پوسټ وایي د چهارشنبه په ورځ چې په کابل کې له کومو یو شمېر خلکو سره خبرې وشوې په هغو کې غالب اکثریت په افغانستان کې د امریکا په پخوانی او د مستقبل د کردار په اړه پریشانه، د مخمسې شکار او زیات ګډوډ فکرونه درلودل. ځینو خلکو د بهرنیو ځواکونو له رویې سر ټکولې، خو له دې سره سره دوی له باراک اوباما تر هغو پورې خپل پوځیان په افغانستان کې د ساتلو خواست وکړي تر څو دغه هیواد خپله دفاع د پخپله کولو او د ډاډ وړ سیاسي استحکام ترلاسه نکړي.
په ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمخ ځي؟ د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وایي
ترکیه
د اسلام او ډیموکراسۍ په اړه لویه تجربه لري او د یو لارښود حیثیت یې خپل کړی دی.
په ترکیه کې دیني زده کړې د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري؟ په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان زده کوونکي نظر
د دینیز د کړو په څنګ کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي، عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ورسره دي، هم فلسفه ورسره ده. شته ډیر ضروری علم نه دي.
دا هر څه او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هرې پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوس رپورٹ لرو هغه د ترکیه په اړه. د ترکیه او افغانستان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړښت کې د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د غوښتنه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې وکړه. بخنه غواړو د غونډه پرون شوې ده. انډونیزیا د بالی د ډیموکراسۍ په 15 غونډه کې د نړۍ ګڼ شمیر مشران راغونډ شوي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت سروان رپورت.
ترکیه او افغانستان د پنځشنبه په ورځ د انډونیسیا په بالی کې د ډیموکراسۍ په غونډه کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د ترکیه صدر اعظم وویل چې د امنیت شورا اوسنۍ جوړښت د سوریې پر ضد د اقدام مخه نیسي. د افغانستان او ترکیه غوښتنه کوربه هیواد انډونیزیا هم تایید کړه. د افغانستان ولسمشر د یو نړیوال ډیموکراتیک نظام غوښتنه وکړه. ویل په نړۍ کې داسې مؤسسې شته چې نه عادل دي او نه ډیموکراتیکي، لکه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ټولو ممثله نه ده. کرزی تاکید وکړ چې ډیټا ډیموکراتیک نشي ویلی چې امنیت شورا د 15 دایمي غړي ولري او هغه د هم د ویټو حق ولري. د د په وینا د امنیت شورا او د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی ترمنځ اړیکې هم ډیموکراتیکي نه دي. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې تیر میاشتې هم د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د تغییراتو غوښتنه کړې وه، په بالی کې وویل د سوریې رژیم په دې نړیواله مؤسسه کې د ستونزو له کبله زور زیاتی ته تشویق شوی دی. د افغانستان ولسمشر د ډیموکراسۍ په دې لویه نړیواله غونډه کې د افغانستان تجربو ته په اشاره وویل چې ولسواکي یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې د یو هیواد د خلکو له دود او کلتور سره همغاړي وي. د په افغانستان کې د دیموکراسي تجربه تر توقع زیاته بریالي وبلله او د هغه علت د خلکو دودونو او رواجونو ته پام کول وباله.
د اسمت سروان ریپورت موریده. د نوو مشرانو د ټاکلو د هیواد په مهمو مسلو د باس لپاره د چین د واکمن کمونیست کون کنګرا پرون په پیکینګ کې پرانستل شو. د چین ولسمشر هو جنتاو کنګری ته په وینا کې ویل اقتصادي وده او د فساد له منځه وړل د چین د ستونزو د حل اساسي لار ده. رضوان مراد د نور تفصیل سره.
د چین ولسمشر هو جنتاو د واکمن کمونیست ګوند پر غړو او چینی چارواکو غږ وکړ چې د فساد پر ضد جدي او کلکه مبارزه وکړي. هو جنتاو دا غوښتنه نن د واکمن ګوند د کانګرې په پرانستون کې وینا کې وکړه. تمه ده چې د واکمن کمونیست ګوند څه د پاسه 2000 غړو کانګره به د هیواد لپاره نوې لوړ رتبه مشران وټاکي. د چین جمهور رئیس په خپله وینا کې وویل دی وایي له فساد سره مخالفت او د یو صادقه حکومت رامنځته کول یو واضح دریځ دی چې ګوند خپل کړی دی. دا یو مهمه سیاسي مسأله ده چې خلک ورته پام کوي. که موږ د فساد پر ضد مبارزه کې ناکام شو نو دا به د ګوند لپاره حیاتي ضربه وګرځي او کېدای شي چې دا د ګوند او د دولت د ړنګېدو سبب هم شي. د چین په کمونیست ګوند کې د مشرتابه د بدلون لپاره په هرو لسو کلونو کې داسې غونډې جوړیږي. د چین کمونیست ګوند لس کاله وړاندې په ورته کنګره کې خبرداری ورکړ چې که په ادارو کې فساد له منځه لاړ نه شي نو دا ګوند به له داخل څخه ړنګ شي. تمند چې په پیکینګ کې د واکمن ګوند په جوړ شوې کنګره کې چې تر یوې ونې پورې دوام کوي د چین مرستیال ولسمشر زی جنګ پینګ لومړی د ولسمشر هو جنتاو پر ځای د ګوند مشر او بیا د 2014 کال په مارچ میاشت کې د جمهور رئیس په توګه غوره شي. دا راپورونه له مخې د چین کمونیست ګوند د نیویارک ټایمز د هغه رپورټ په اړه تحقیقات کوي چې پکې ویل شوي دي د صدر اعظم وین جایبو کورنۍ په پټه د څه کم 3 میلیارد ډالرو په ارزښت شتمنی لري. ویل کېږي چې دا تحقیقات په خپله د صدر اعظم وین جایبو په غوښتنه ترسره کیږي. د چین ولسمشر په خپله وینا کې ویل هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی او خبرداری ورکړ چې څوک باید د قدرت او شتمنۍ د ترلاسه کولو لپاره د ګوند له موقعیت څخه ګټه وانخلي. نوموړي پر چینایانو غږ وکړ د دې لپاره چې په راتلونکو 8 کلونو کې ناخالصه کورنۍ تولیدات 2 چنده شي، لوړ فکر وکړي او زحمت وباسي. په پیکینګ کې د واکمن ګوند کانګرې لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو بیا ویلي چې د حکومت یو زیات شمېر مخالفین نیول شوي او یا هم تر هغې چې کانګره دوام لري په کورونو کې نظربند ساتل کیږي.
د رضوان مراد رپورټ موریده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی اوریدونکو، زموږ دغه رپورټونه تاسو زموږ په ویب سایټ باندې لوستلی هم شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام کې. مشال ریډیو موږ داسې لیکو MASHALLRADIO. تاسو که زموږ ویب سایټ ته سر ورخ کړه کړئ زموږ د خبرونو د ژوندۍ اوریدو همدا شیبه که کمپیوټر لري او انټرنیټ لري د دې اړتیا نشته چې په ریډیو مو واره. تاسو د انټرنیټ لاره موږ نیخ پنی غوړیدئ شئ او زموږ د مشال ریډیو لا پیل لایس چې څومره خبرونه شوی دغه آرشیف عملته موجود دی. تصویرونه، ویډیوګانې، دغه هر څه تاسو موندل شي او لې وې دمه روسته وي سندره طرف تاسو
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی تیرے کڑی
دا ہوئی د ژوند او د فنی دنیا سره تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروے کې
د هر جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجے
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجے
د مشال ریڈیو په خبرونه
سروے پروگرام تاسو پر روانه خبرونه کې پرستیو 15 منټو کې ورده شي چې ورکی د سندرغاړي قمرو جان په اړه ملي امیرزاده معلومات راټول کړي. دغه سره خبرې کړي تاسو ته وړاندې کوي خود خبرونه په دې برخه کې تاج اکبر ته وښه
مستی د سین فغاړلې ونیو مونږ دوړلې ونیو مونږ دوړلې ونیو د مینه د مستی د سین فغاړلې ونیو مونږ دوړلې ونیو جانان په نظر کې میران راړلې ونیو مونږ دوړلې ونیو مونږ دوړلې ونیو مونږ دوړلې ونیو دیدار دے شفق شفق خمار دے سوانی سوانی بہار دے چپی چپی دیدار دے بھائی متماشے تدا ولاڑ لے ونیو منگاڑ 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 لے ونیو
تاج اکبر پواز مو سندر اوریده د خیبر پختونخوا په پیښور پونتون کې د طبي آفتونو په اړه دورزنه نندرتون پرون پایته ورسید په نندرتون کې د 500 نه زیاتو ځایي او نړیوالو ادارو ګډون کړو وینا کوونکو د موضوع په مختلف اړخونو رڼا واچوله او دغه نندرتون په خلکو کې د بیداری تر وسلو لپاره ډیر ګټور وباله د پیښور نظم همکار اسراتل رپورټ راکوي
پیښور پونتون کې د قدرتي افتونو د تنظیم د سانګې لخوا د افتونو د مخنیوي په اړه د ورځنۍ نندارتون دوام لري چې پکې شاوخوا 150 اړوند قومي او نړیوالې ادارې ګډون کوي چې مقصد یې عمومي ولستا له قدرتي افتونو وړاندې د ځان ساتنې په اړه معلومات او شعور ورکول دي دا چې دغه نندارتون نور سموه او اهداف لري د پیښور پونتون د یاد سانګي استاد او د نندارتون منتظم پروفیسر مشتاق مشال ریډیو توای
کمی کمی ادارې دي او هغه په کم کم سېکټر کې کار کوي پاغي کې زموږ سره د پروینشل ګورنمنت ادارې هم دي پاغي کې زموږ سره د قومي سطح ادارې هم دي اقوام متحده ادارې هم دي انټرنیشنل ان جی اوز هم دي نو دا مختلف ادارې مونږه راغوښتي دي دلته د دې مقصد لپاره چې دی هغه خپل کار خلکو ته وخی چې مونږه د اوسه پورې د ډیزاستر یا د قدرتي آفاتو د تنظیم د پاره سره کړی دي
په دغه نندارتون کې د قدرتي آفاتونو لامل په ځپلې سیمو کې په تعلیم او صحت د کارکونکو نړیوال اداري یونیسف نمائنده مشال ریډیو ته وي
زما رحمان الله نوم دی ز یونیسف سره کار کوم په خبر کې واټر سینیټیشن سایت باندې مونږ دا محسوسو چې ر داسې ایونټس په کار دي چې بار بار منعقد کړي شي په خلکو کې اویرنس پیدا شي او سره سره لګون دي خلکو ته دا پته ولګي چې ر مونږ ته کوم فیسیلیټی چرته ملاويږي دلته په دې ایگزیبیشن کې د روزه ایگزیبیشن کې مونږه خپل هغه فیسیلیټیز کوشش کړې ده چې خلکو ته ښکارا کوم چې یونیسف ورکوي ریګولر بیسز باندې کیمپس کې او اف کیمپ کې
د پونتون د یاد سانګې مشر ډاکټر امیر نواز خان مشال ریډیو ته وایي چې سمره هم د سیمه د قدرتي افتونو او ترهګرې په ولخه کې ده هم دومره د دې اوسیدونکو د دغه مشکلاتو د مخنیوي صلاحیتونه لري دوی زیاته کړه
دا د الله فضل دی چې کله هم دلته داسې آفت راغلی دی نو زمونږ د قوم خودلی ده ټولې نړۍ ته چې مونږه د دې مقابله کولی شو په خپل همت سره په خپل جرأت سره. خو دې سره سره به زه عام ولس ته دا وایم چې پکار دا ده چې مونږه اوسېږو چرته کور له ځای خوښو، مونږ سکول له ځای خوښو، ادارو له ځای خوښو، هسپتال له ځای خوښو، روډز جوړو، نو دې ټولو سیزونو ته دې پکې ګورو او حکومتي ادارو ته دې وایو چې تاسو په خپلو منصوبو کې د دې خیال وساتئ چې کوم علاقو کې سیلابونه راځي هلته آبادی څنګه پکار دی.
په نندارتون کې د مختلفو ادارو لخوا سټالونه لګول شوي چې پکې د سکولونو او کورونو د ودانو ماډلونه د لوبو سامان او هغه ټول شیان ښودل شوي کوم چې دغه ادارو لخوا په ځپلو سیمو کې خلکو ته ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون له د مسلینو ورته د ژوند د بیلابیلو څانګو سره تړلي زرګونه خلک راځي او دغه دوه ورځنی نندارتون بنن پای ته ورسي. اسرار تل، مشال راډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د کلتوري او هنري چارو د پرمختګ په موخه د کلچرل ډایریکټریټ په نوم ځانګړې اداره جوړه کړې ده. دا چې دې ادارې تر اوسه په دغه لړ کې څه کړي او د راتلونکي لپاره کوم ګامونه په پام کې نیولې دي، په اړه اورو د هارون باچا دا رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتني کلتور او هنرونو د ساتنې او ودې لپاره د کلچرل ډایریکټریټ په نوم یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده. د دې ادارې ډایریکټر پرویز سبتخیل وایي چې که څه هم وسایل ورسره لږ دي خو له تیر یو کال راهیسې د کلتوري چارو د پرمختګ په موخه یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي.
کله چې مې د روسان صاحب ته وزارت مې راوښوي دي د اپریل 2011 نه، نو په اک کال باندې 30-40 کروڑ روپو بجټ واغستی شو. اوس کې سم انفراستراکچر نو بلډینګ هم نشته دی، اوس هم نشته دی. ډایریکټریټ چې دی هغه په دوو کمرو بلډینګ کې دی، د استحال کې یو سایت ته لوکیټ شوی دی ورته. نو پر روان کال کې موږ تقریبا 20,000 ډسپرسمنټ وکړل، هغې کې موږ اسټیج هم وکړو، په هغې کې موږ فیسټیول هم وکړو، بک پرنټینګ هم وکړل، روایتي هنرمند روزګار سکیم ته وایي هغه هم لانچ کړی. اوس پرې صادراله موږ منسټر صاحب دي او سیټي صاحب دي کلچر پالیسی جوړوله. دنیا ته خوښ دي چې دا کلچر کو فرض کو سباله زمونږ حکومت یا زوج موجود نه یو، چې کم از کم دا کلچر دا پروموشن چي دا سٹاپ نشي.
د پېښور په اسلامي کالج کې د پښتو ژبې استاد او پیژندل شوی شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي د کلچرل ډایریکټریټ جوړیدنه د پښتني کلتور د بیا راژوندي کولو په مخه یو د ستاینې وړ او ګټور اقدام دی.
کلچرل ډایریکټریټ چې دا خدای پاک د طرف نه ډېر خصوصي رحم دی زموږ په ثقافت باندې، زموږ په تاریخ باندې ډېر کار روان کړی دی. د دې کال په جنوري کې موږ پر رحمان بابا باندې یو تھیټر پلی د کلچر ډیپارټمنټ په حکم کړی و او هغه خلکو بے انتہا خوښ کړه او د تھیټر هغه بیرته ریوای ولو شو. دا سیزونه زما خیال دی چې هر کلچر لپاره ضروري خو پښتون کلچر ته په نن سبا دور کې بېخته ضرورت دی.
په پېښور کې ځوان سندرغاړی بختیار خټک چې په دې وروستیو کې له کلچرل ډایریکټریټ سره په ګډه د موسیقي یو شمېر پروګرامونه ترتیب کړي دي وایي چې یادې ادارې د عمر خوړلي او پښتنو هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو ته خصوصي پاملرنه کړې ده.
چې کوم د موږ هنرمندان دي ډېر په دې تیرو وختونو کې ډېر په بد مرګونو مړ شو، نو هغه لپاره هم یو فن مختص کړی دی. هغه نه نو ژوندو هنرمندان ته د وظیفو په شکل کې یو دوه قسمونه ما په خلې اوم چلول. د روزګار لپاره هم په هغه کې ایته کار روان دی. دا خپل یو کمیټي جوړ کړی ده او د کوم قسم داسې سهالي ځلې ته خیالي نو ټول کمیټي باقاعده دی روغ غواړي هغې باندې میټینګ وکړي آینه کې کوم خبره پاس شي نو په هغې باندې به کاروایي.
اباسین یوسفزی په خپلو خبرو کې وویل کلچرل ډایریکټریټ د یو ځانګړي عمارت په جوړولو کار پیل کړی دی چې په بشپړېدو سره به د نورو هنرونو ترڅنګ د موسیقۍ د اغېز زده کړې ترلاسه کولو ته زمینه برابر شي.
د هنرونو په حواله باندې چې موږ خبره کوو په میاش کې وا د هر هنر کاغه موسیقي دا، کاغه شاعري دا، که مصوري دا او که دغې نه علاوه آرټیزن دی، خطرکان دی، خموچی دی، خنایی دی، دوی ټولو ته به د پروموشن او د خپل کار تیزولو موقع په لاس ورکولي. عمارت د نشترحال شاته باقاعده روان دی، هغې کې د ټولو هنرونو دپاره خپلې خپلې ګیلري دي او د زده کړې کوټې دي. نو په هغې کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی چې دغه جوړ شي کال نیم به اخلي. نو انشاءالله دغه مسله به الله حل کړي.
د کلچرل ډایریکټریټ مشر پرویز ثبت خیل سربیره پر دې چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې امنیتی وضعیت د تسلی وړ نه دی، هیله خو ده چې یاده اداره به پیاوړې شي او د پښتني کلتور د ودې او بډاینې لپاره به لا ډېر کار وکړي.
چې کله ادارې جوړ شي مطلب چې په ادارې کې باندې جو سیستم نه چلیږي، چې د ډایریکټریټ په وجود کې راتلل بیا د دې د مختلف انیشیټیو اغوستل چې په فرض کې د هر چا حکومت راشي نو دا سیزونه چې دا په سمه شکل کې برقرار وي، نو ادارې سنتن کول پکار دي، ادارې روانې دي ان شاء الله. نو امید چې راتلونکي ټایم چې هغه پر امید دی
پښتانه هنرمندان وخت په وخت له حکومتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي چې وکول شي نړۍ ته د پښتني تاریخ او کلتور سپیزلې او سولیزه بڼه ورښکاره کړي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
دا مشال ریډیو دا د خبرونې په وروستیو شیبو کې د حافظ گردش سندره تاسو ته ورته
مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې
پپوکم یولس بجو
اقتصادی نړۍ
پپوکم دو بجو
د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
پام کوا
پپوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل